دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د زخل خانم. د امریکا د بارنو چارو وزارت د افغانستان لپاره خاص استازي زلمی خلیلزاد ویل دی چې د طالبانو سره د سوری موافقه ته ډیر زیات نږدې سوی دی، او د دې موافقه د لارې به په افغانستان کې په تشدد کې کمی او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لاره هواره کړل سي. زلمی خلیلزاد دغه بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې طالبانو د افغانستان په شمال کې د کندوز په شار برید کړی وو. زلمی خلیلزاد په خپل یو ټویټ کې ویل دی چې طالبانو سره سولې موافقې نه هم پړاو بشپړ شوی او اوس د کابل حکومت سره به مشوره وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیان سویل شاهین پر خپل ټویټر پاڼې لیکلی دی چې د خبرو اوسنی پړاو پای ته رسېدلی، خو پرون یعنی د یکشنبې په ورځ به دواړه لوري په تخنیکي موضوعاتو باندې بحث وروستی او بشپړ کړي. طالبانو تر دې وړاندې ویلي وو چې له امریکا سره له موافقې وروسته به له ټولو افغاني سیاسي اړخونو سره مذاکرات پیلوي او خبرې به د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکي وي. د افغانستان حکومت هم تایید کړی ده چې مذاکرات کوونکي پلاوی چمتو سوی دی او منتظر دی چې ژر بین الافغاني خبرې پیل سي تر څو په افغانستان کې دایمي اوربند او د جګړې ختمولو ته لاره هواره کړل سي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د یکشنبې په ورځ وویل چې په یمن کې د ائتلافي ځواکونو په یو هوایي برید کې د سلو څخه زیات کسان وژل سوي دي. ائتلافي ځواکونو ویل دي چې د برید هدف د اوسي یاغیانو یو ودانۍ وه چې پکښې د ډرون الوتکې او میزایل ساتل سوي وو، خو یاغیانو ویل دي چې دغه برید هغه ودانۍ تباه کړې ده چې د بندیخانې دپاره استعمالېده. د ملګرو ملتونو ادارې ویل دي چې 250 بندیان په وژل سوو کسانو کې شامل دي او 80 نور لادرکه دي. دغه ادارې ویل دي چې تلفات کېدی سي نور هم زیات سي ځکه چې د ژغورنې عملیات لا هم روان دي. د امریکا د ټکساس په ایالت کې د ډزو په یو پیښه کې د مړو شمیر 8 تنو ته رسیدلی دی. د پولیسو ځایي مشر ویل دي که دغه وسلوال سړي مخه نه ونیول سوي نو ډېر زیات نور تلفات به هم اړول سوي وو. د پولیسو چارواکو ویل دي چې برید کوونکي د پوستي ادارې یو موټر غلا کړی وو او د پولیسو چارواکو پیدا کسانو او په نورو موټروالاو باندې ډزې کړي دي. پولیس ویل دي شنبې په ورځ په ډزو کې د ډزو په پیښه کې 15 تنه وژل سوي وو او د یک شنبې په ورځ یعنی پرون 2 تنه نور هم مړه سول. په دغه سیمه کې د رخصتۍ له وجې ډېر زیات بیروبار هم وو. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
دغه ډزې د شنبې په ورځ له ماسپښین څخه وروسته د ټکساس په ایالت کې هغه وخت پیل شوې چې پولیسو یو سړی په دې ودراوه چې کیڼ اړخ ته یې خپل موټر تاواوه خو په سره اشاره ورتیر شو. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست مرستیال مایک پینس د شنبې په ورځ وویل ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته د ټکساس په حادثه کې د ډلیز وژنې او سمندري طوفان دوریان په برخه کې معلومات ورکړل شوي دي. یو عیني شاهد چې موټر یې په هماغه ځای کې وو د ډزو د پیل کولو پیښه داسې توضیح کړله چې کله ډرایور له سرې اشارې څخه د تیریدلو له امله ودرول شو نو هغه ډزې پیل کړلې. دغه دوه ښارونه د ټکساس ایالت د تیلو د صنعت په مرکز کې پراته دي. پولیس په هغه پسې ول او د متقابلو ډزو په وخت کې وواژه. پولیس وایي مشکوک 30 کلن وو. د اډیسا پولیس وایي 21 تنه ملکیان په دې پیښه کې زخمیان شوي دي.
د مالی په پلازمینې کې یو درې پوړیزه ودانۍ د یک شنبې په ورځ نړېدلې چې له وجې 12 تنه مړه شوي دي. چارواکو ویل دي چې 15 کسان ژوندي ژغورل شوي دي. رسنیو دا هم ویل دي چې د ودانۍ لومړۍ پوړۍ ونړېده او له هغه وروسته ټوله ودانۍ ړنګه شوه. په مالی کې دا ډول پیښې ډېرې عادي دي ځکه چې ودانۍ بې له اجازې او پلان پرته جوړې شوي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي چې امریکا په ادلب کې په وسلوالو جهادیانو هوایي بریدونه کړي دي. د روسیې دفاع وزارت امریکا تورنه کړي چې دغلته د وسلوالو ډلو او بشر الاسد ترمنځ سوی اوربند د خطر سره مخامخ سوی دي. د روسیې پوځ دا هم ویلي چې امریکا د ترکیې او روسیې د خبرو پرته په ادلب کې هوایي بریدونه کړي دي. په ادلب کې د سوریې او ترکیې سفیري هم دیره دي. بلې خوا د امریکا د متحدایالاتو مرکزي قمندانۍ وایي چې د شنبې په ورځ د سوریې په ادلب کې په یو مرکز کې د القاعده ډلې پر رهبرۍ بریدونه کړي دي. د قمندانۍ په یو اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې دا بریدونه د القاعده ډلې پر هغو مشرانو سوي دي چې بریدونه یې امریکایان ګواښلي وو. د روسیې دفاع وزارت اعلامیه وایي چې دغه بریدونه ځاني او مالي تلفات هم لري. په برتانیې کې د سوریې د څار ډله وایي چې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 40 تنه وژل سوي دي. ملګرو ملتونه وایي چې په ادلب کې د روانو تاوتریخوالي له کبله د 40 لک څخه زیات کسان بې ځای سوي دي. او په پاکستان کې د جاسوسۍ او ترهګرۍ په تور نیول سوی هندي جاسوس کلبوشن یادو سره به نن د سپتمبر په 2 د هند د سفارت چارواکو ملاقات وسي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په راپورټونو کې اوله مسله دا ده چې د قندوز نه وروسته طالبانو د پلخمري په خار برید کړی دی. امنیتي چارواکو ویلي دي چې دوی د مخالفینو دغه برید شاته تمبوله، مګر د ورځې په جریان کې ټولې لارې د موټرو د تګ راتګ په مخ بندې وې. ګل رحیم نیازمن راپورټ را لېږلی دی.
په تخار کې پر دریو لسوالیو له بریدونو وروسته په شمال ختیځو ولایتونو کې د بریدونو لړۍ پراخه شوه. قندوز ښار هم تیره ورځ د سختو جګړو شاهد و. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د قندوز برید د شپږ پنځوس تنو وسلوالو په وجلو سره تیر ماښام پای ته ورسید. د قندوز په برید کې د کورنیو چارو وزارت د شلو امنیتي سرتیرو او پنځه ملکیانو د وژل کېدو راپور ورکړی دی. د قندوز اوسیدونکي عبدالغفور هوتک د قندوز نامنی د ځینو چارواکو د لټۍ سبب ګڼي. هغه وایي چې نور باید په قندوز کې د سیاسي سوداګرو مخه د دغه ولایت ځوانان ونیسي.
د قندوز په ځوانانو مې غږ ده، د نظام طرفداري وکړي، تنبلو اشخاصو حمایت په هیڅ عنوان مه کوي. د سیاسي تجارانو ته مې هیله مې تر داده چې بس ته نور که زړونه نه یخېږي نو زه فکر کوم چې موږ مجبوره کوي چې درپسې راولاړ سو. نظام په هغه ناکاره نابسامانه بې فکره مسؤولینو په مقابل کې باید راولاړ سو.
له قندوز پرته نن وسلوالو طالبانو د پلخمري شاوخوا سیمو کې واړه بازارونه تر خپل کنټرول لاندې راوستي وو او جګړې د ورځې تر پای پورې دوام وکړ. د پلخمري اوسیدونکي محمد کمال وایي چې وسلوال طالبان د کرکر د غره له سره پر ولایت باندې راکټونه ویشتلي دي، خو پولیس وایي چې په دغه راکټونو کې چاته زیان نه دی وخته. هغه وایي چې د تیرې شپې رئیس د پلخمري قندوز او مزار شریف پلخمري او کابل پلخمري لوی لارې بندې دي.
طالبانو د قندوز د سره شاوخوا کورونو کې دي ابدغلتا او څنګه نیولې ده بیساچا کې افغان ډاکټره چا کې چې شایګری په تر کو سره توانې ودی کار کې هم جګړه خار خالصته د دی خواته التام دی وای چې مشاسوی دی خو دی ځای سیمه اوسیدونکو وای چې نه طالبان شته دی چې کله افغان ډاکټره ورځي ده.
د بغلان د پولیسو وایان جاوید بشارت هم وایي چې وسلوالو طالبانو غوښتل د پلخمري پر خار د شمال له دوو خواو څخه برید وکړي، خو افغان ځواکونو یې مخه نیولې او د بندیدو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي. بشارت وایي چې د ورځې په پای کې افغان ځواکونو د طالبانو حمله په شا کړي چې پنځه تنه وسلوال طالبان پکې وژل شوي او درې تنه یې پولیسو ژوندې نیولي. د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې هم د یو بم د چاودنې له امله اته ملکي کسان وژل شوي دي. د بلخ د والي ویان منیر احمد فرهاد وایي چې ملکي کسان چې په یو واړه موټر کې سپاره وو د سرک د غاړې په هغه ماین برابر شوي چې د وسلوالو طالبانو له خوا یې ښودل شوی وو. په وژل شوو ملکي کسانو کې وطنه نارینه او یوه میرمن شامل ده. دغه چاودنه نن له ماسپخین وروسته د خلاچی په کلی کې رامنځته شوې ده. د بغلان د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې په پلخمري کې د رواني جګړې له امله یو شمیر ملکي کسان چې په جګړه کې ټپیان شوي وو روغتون ته وروړل شوي دي. په بغلان کې هم د جګړې له پیل سره د ځینو مخابراتي شبکو فعالیت بند شوی دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 100.15.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې یوې ولسی غونډې په جنگ کې د ښکېلو خواو څخه ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. دوی د طالبانو غوښتې دي چې د جګړې نه لاس واخلي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی راپورټ را کړی دی.
د ګردیز په غونډه کې د پکتیا له مختلفو ولسوالیو راغلو ولسی خلکو د سولې د ولسی حرکت ځینو غړو ګډون درلود. دوی د افغانستان په لرو بر کې په جګړو کې د ملکي افغانانو پر مرګ ژوبلې اندېښنه څرګنده کړه. دینی عالم مولوی ګل آغا پر حکومتي سرتیرو او طالب جنگیالیو دواړو انتقاد درلود چې ګنې د عملیاتو او بریدونو پر مهال یې د ملکي خلکو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه نه ده کړې. د دې ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي غوښتنه وکړه.
په ورځ د قیامت چې الله پښتنه درنه کوي بیا یې زمبین قتل په کومه وجه دا مسلمانان قتل کړل بیا به څه جواب کوي؟ اے طالب جانه، اے عسکر جانه، د لزو روپیو عسکره ځان د دوزخ ته بوته. تاسو خو به امیر نه یې روان پیغه ځای کې قبر ته ته روانې. په ورځ د قیامت به د دې مظلومانو افغانانو سوال درنه کیږي.
د پکتیا اوسیدونکي داسې مهال د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي غږ اوچتوي چې پرون او نن د کندوز او پلخمري پر ښارونو د طالبانو په بریدونو کې نږدې شل ملکیانو وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. په یو بل پیښه کې چې نن یک شنبه د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې شوې د ملکی خلکو پر یو موټر د سړک غاړې د منچاودنې له کبله اته ملکیان وژل شوي دي. د ګردیز د غونډې ګډونوال دغه وضعیت د خورا ډېرې اندېښنې وړ بولي.
متاسفانه دا ډېر د خفګان ډېر د شرم ځای دی چې موږ تاسو په خلاص سترګه ګورو چې ملکی تلفات زیاتېږي ورځ په ورځ او موږ او تاسو خپل غږ نه اوچتوو. راځئ ډار له منځه یوسو تر کومه به موږ او تاسو ډارېږو او خپل ځانونه له لاسه ورکوو.
علماو کرامو ته وایمه د ممبر نه غږ وکئ، په طالب یې وکئ، په دولت یې وکئ چې دا شی وژنې بندې کوي. دې وژنو ته نور د پای ټکی کېږدی، د ویر په ټغر مو نور مکې نه وی.
که څه هم په قطر کې د امریکا او طالب مراکشیانو ترمنځ د سولې مذاکراتو ته د خلکو هیله مندي زیاته شوې وه، خو پر کندوز او پلخمري ښارونو د طالبانو وروستیو بریدونو ځینې خلک ناهیلي کړي دي. د سولې ولسی حرکت غړي اقبال خیبر د ګردیز غونډې ته وویل تر هغه چې افغانان سره متحد نشي په دغه هیواد کې د سولې ټینګښت تر هغه ډیر ستونزمن دی کوم چې په اړه فکر کیږي.
نو که موږ د دې وطن ټول خلک، ټول مشران، ټول په دې وطن مین انسانان ور نسو دې جابرینو ته کې ننو او صفا ورته وایو چې وروره یا یار سه یا بیزار سه، دا ډول خو نه سره کیږي. او که داسې ځان ځاني وه لکه اوس چې د په ټول افغان ولس کې، دا جګړه به 200 کاله لکه د هند په لویه ځمکه چې انګریز روانه کړې وه دلته به هم روانه وي.
د نننۍ غونډې ګډونوالو د یوه پرېکړه لیک په خپرولو سره د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي تر څنګ په جنګ کې پر ښکېلو غاړو غږ وکړ چې عامه تاسیسات او د خلکو کورونه د سپر په توګه ونه کاروي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وایي په اوسنیو شرایطو کې چې دا کومه موافقه د طالبانو او د امریکا ترمنځ کیږي، شاید د تشدد په کمولو موافقه راغلي وي، نه د اوربند په مسله کې. د اوربند مسله باید د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ فیصله شي. علي احمد جلالي دا خبره د امریکا غږ سره په مرکه کې کړې ده. د مرکه لومړی برخه واوري. محترم جلالی صاحب، تاسو حالات سره مهم سوال د ولس سره او د ټولو رادیوګانو ژورنالیستانو سره دا دی چې د سولې د خبرې چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ روان دي او نن زلمی خلیلزاد کابل ته ورغلی دی، داسې ویل کېږي چې خبره نهایی ده. ستاسو توقع څه ده؟ ځکه ډېر جزئیات نه دي راوتلي د دې خبرو.
داسې ده چې په یوې برخه کې خبره نهایی ته نږدې شوې ده. هغه د امریکا او د طالبانو ترمنځ په دوو مسلو باندې موافقه ده. د سولې دپاره باید لوی متن ته سړی وګوري. تنها په دې باندې سوله نه راځي افغانستان کې. سوله په دې راځي چې دغه څلور دغه مسلې چې موجود څلور مسلې په دغه ټولو کې موافقه راسي چې په هغه کې د افغانستان دولت شامل کیږي، بیا چې د بین الافغاني خبرې کیږي، په هغه کې به دا ټاکل کیږي چې افغانستان آینده به څنګه وي او د طالبانو نقش به څه وي، دولت نقش به څه وي او د خلکو رضا به څه وي. په دې کې هغه مهمه ده. په عین زمان کې د اوربند مهم دی. په دې کې په اوسنیو شرایطو کې دغه موافقه چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ کیږي، شاید د تشدد د کمولو موافقه راغلي وي، نه د اوربند مسله. د اوربند مسله باید مهمه مسله ده. باید د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ باید دا فیصله شي. نو ځکه دغه ټولې مسلې چې یو ځای کیږي، بالاخره سوله په افغانستان کې راځي. صرف د امریکای او د طالبانو په منځ کې موافقه ټول سوله نشي راوستلی.
طالبانو خو کومه مسلې چې مطرح کړې دي، هغه د عسکرو د وتلو خبره ده او طالبان په دې تاکید کوي چې ټول قواوې به وځي د ناتو او د امریکای د څومره چې موجود دي. مګر جمهور رئیس ترامپ هغه ورځی ویل چې دوی خپل عسكر کموي، دا به طالبانو مني؟ ویل کېږي چې طالبانو نه ده منلي.
تر اوسه پورې چې خبرې دي، طالبانو دا منلي ده چې بالاخره به وځي.
خواه.
اما دا په دې پورې اړه لري چې په افغانستان کې حالات څنګه دي.
بله.
افغانستان دولت له نړۍ سره ستراتیژیک شراکت لري. دا معنا دا ده چې د نړۍ هیوادونه هغه چې په افغانستان کې یعنی څه دلچسپیګانې لري امنیتي، هغوی دې ته ګوري چې په افغانستان دا شرایط رامنځته بیرته نشي چې بیا هغه د دې سبب ګرځي چې په نور هیوادو باندې د افغانستان حمله وشي. نو هغه په دې پورې اړه لري. او په ابتدا کې دا ویل شوی چې یو تعداد اسکر وزي له افغانستان په درې څلور میاشتو کې به یو تعداد اسکر وزي، اما باقي مونده به مربوط په دې وي چې په نور د سولې په نور اړخونو کې څه پیشرفتونه کیږي او دغه پیشرفت سره سم به د قواو وتل تعینشي. دا خبره
دغه اوسنۍ وضع چې روانه ده، د دوه حملې چې وشوي، دغه نن چې په پلخمري کې شوې ده او پرون په قندوز کې، دغه حالاتو ته چې وګوري د اسکرو د کمولو خبره سیده؟
فکر کوم چې د ابتدایي وټلو دی او تعداد قواو دی وټلو مسله دومره دغه اثر نکي، ځکه چې امریکا دا واضح کړی ده چې د افغانستان له قواو سره، د مملکتي او دفاعي قواو سره تر اخره مرسته کوي، او که دغه جنگونه دوام وکړي دغه مرسته لا زیاتیږي د امریکا، ځکه امریکا نشي کولی چې دا خطر په ځان ومني چې افغانستان برته د ترګرو ځال په نام بدل شي.
چلو لري دغه سي جګړو کې لکه دغه اوس په افغانستان کې روانه ده، تاسو کافي تجربه لري نظامی چارو کې، هم ته نور ملکونو کې هم په جګړو کې همدغه حالت راغله ده، په نور ملتونو هم ولسونو هم کدا یو استثنایی حالت ده؟
البته نه، استثنایی حالت نه ده. له دوم جنگ نه راپدې خو کم دا کم 15 شپېته دغه جګړې شوې دي په افغانستان کې، بل اخر ځینې اکثریت د سولې لري حل شوې دي په افغانستان، منتها دی په داسې جنگو کې دوه اقلیت له بل سره جنگي کې، یو اقلیت حکومت دی، حکومت هغه رسمي خلک دي او زه ده، او بل خواته ترګر دي یا شورشیان دي، اکثریت خلک دي په افغانستان، دوه خواه کوشش کوي چې د اکثریت ملاتړ ترلاسه کړي، هر چا چې د اکثریت ملاتړ ترلاسه کړي هغه جنگ وړي. او په افغانستان کې متاسفانه خبره ده چې تر اوسه پورې طالبانو ځان متحد ساتلی دی، په ظاهرا دا چې په وطن کې څنګه دی هغه لا معلومه نه ده، اما په افغانستان کې متاسفانه دا د تیرو 15 کلو کې دا د وحدت ملی حکومت کې سیاسي اختلافونه بیخي ډېر شوي، دا طالبان له دغه نه استفاده کوي، او شورشیان چې ویني چې په افغانستان کې یو اجتماع نشته یا خلک
اتحاد او اتفاق،
دا له دې استفاده کوي.
دغه حالت هم خو ډېر بخې معذرت غواړم، دغه حالت هم د هغه فیصلې اساس راغه چې امریکا پکې داخله و، دا ځل به امریکا نه د څه توقع لري چې یو سم پریکړه او فیصله به وشي چې لکه تاسو چې ویلې او لکه دوی چې تاکید کوي چې بین الافغاني خبري به شروع کیږي او د دې په نتیجه کې به یو نظام راځي.
هیله ده چې دا کار وشي، ځکه څو ځلې چې ما په غیر رسمي مذاکراتو کې طالبان سره ګډون کړی په فرانسې کې، په دغه کې دوی اساسا دکتاتوري ورته ارشه لبل خو لبل ځای تروسو پوری باندې اوریدلی او نه میلیدلی دی چې دوی په خپل مستقلانه سره قم فکر کوي، هغه معلومیږي بین افغانی دغه کې به مذاکرات کوي، دا شی معلومیږي دوی مستقلی او کنه دی مستقل، که چیرته مستقلی نو هغه دی افغانستان ګټي باید په نظر کې ونیسي، او په نتیجه کې او د افغانستان دولت هم په این زمان کې سوله داسې یو شی دی چې قبایلری هر خوای باید پریک، اما دا به شخص نه پریکي، باید د افغانستان د خلکو د آرزوګانو په اساس باندې دا پریک شي، دا باید هغه انتخابات دي، هغه نور حقوقي پروسیسونه دي.
مننه جلالي صاحب، ډېر تشکر. د ښاغلي جلالي د مرکه پاتې برخه نن په ماښامنۍ خبرونه کې خبريږي. مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي دي چې ولایتونو ته د انتخاباتي موادو لیګل شروع کړي دي، خو وایي چې ولسوالیو ته د موادو پر رسولو کې مشکلات شته دي. مګر د انتخاباتو د سار ادارې ویلي دي چې د موادو پر رسولو کې دومره مشکلات نشته. د دې او نورو اړوند مسایلو په حق له د حکمت سروش راپورټ واوري.
د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د تیاریو په لړ کې هرات، بادغیس، فراه، پکتیکا او غزنی ولایتونو ته د ټاکنو حساس مواد لکه رای پاڼې، بایومټریک دسکاوي، رنګ او نور اړوند توکي رسیدلي. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې اوس کندهار او شاوخوا ولایتونو ته د موادو د لیږد پروسه روانه ده. د ټاکنیز مهالویش له مخې کمیسون باید د وژې تر 22مې ټول مواد د ولایتونو مرکزونو او د تلې تر 15مې د رایو مرکزونو ته ورسوي.
لوی ګواخ زموږ په وړاندې او دغه پروسې په وړاندې شته امنیتي وضعیت دی، او د دې ترڅنګ زموږ یو شمېر ولسوالۍ دي چې هغې ته د ځمکې د لارې ناممکنه ده چې موږ د وکولای شو خپل انتخابات ترسره کړو. د هوایي ځواکونو مسؤلیت دی او په دې برخه کې دوی له موږ سره همکاري کوي تر څو په ټاکلي وخت سره او د مغه د انتخاباتو د پروګرام مطابق زموږ مواد همغه ولسوالۍ ته چې د ځمکې لارې ناممکنه ده چې هلته د انتخابات وشي، د هوا د لارې دوی په مغه ټاکلي وخت سره زموږ مواد درایور کونی مراکز ته واست ولسی.
د افغانستان د ټاکنو د څاري ادارې وایي چې د ولایتونو مرکزونو ته د موادو په لیږد کې کومه ستونزه نه ویني، خو د ټاکنو دغه څارونکي له شپېته تر اویا لرې پرتو ولسوالیو ته د موادو د رسونې په اړه اندېښمن دي.
داسې نه چې دغه مواد په یو شکل د اشکالو د افرادو د اشخاصو چې هغه ښه نیت نه لري د هغوی لاسرسی وړ وګرځي او یا تخریب شي یا بغلا ونیول شي یا وروسته داسې یو شکل مداخله وشي چې تقریبا دغه د پروسې حساب ورکونه تر حده تر پوښتنې لاندې راولي او دا بیا جدي ننګونه ده.
په ورته وخت کې د ټاکنو کمیسون وایي د ولسمشرۍ نه کاندیدان چې د وژې تر اتمې دوی ته د ټاکنیزو کمپاینونو د لومړۍ میاشتې مالي راپور نه دی وړاندې کړی، د تخلف له امله د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون تور معرفي کړي دي.
تخلف انتخاباتی هست؟
در ټاکنیز تخلف دی کله چې د ولسمشرۍ نوماندان زموږ د طرز العملونو د لایحو خلاف عمل کوي، د همدې مطابق موږ هغه نه کاندیدان چې ټاکنیز تخلف کړی د شکایتونو کمیسون ته ورمعرفي کوو.
د ټاکنو کمیسون وایي ټاکل سوی و چې د تلې د شپږمې د ټاکنو په ورځ په ټول افغانستان کې په 5303 اویا مرکزونو کې رایه وکارول سي، خو اوس امنیتي ادارو ورته ویلي چې شاوخوا 400 مرکزونه به د جدي امنیتي ګواښونو له امله تړلي وي.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه کړې ده چې د اردن د سیند په اشغال شوې سیمه کې میشت ناقل یهودان د دغه هیواد د خاورې سره یوځای کوي. د امریکا غا خبریالې ایزابیل کوکولی رپورټ را کړی دی.
نتانیاهو د اردن د سیند لویدیځې غاړې د الکانا په سیمه کې د یو ښوونځي د پرانستلو په مراسمو کې وویل:
زه بیت ایشان مکوری של עם ישראל ואנחנו נבנה עוד אלקנה ועוד אלקנה ועוד אלקנה. אנחנו לא נעקור פה אף אחד. אף אחד. יש פה ילדים מגוש קטיף? יש? לא יהיו יותר גוש קטיף. לא יותר עקירות.
دا زمونږ ځمکه ده او موږ به ورباندې بل الکانه جوړه کړو او بل الکانه او موږ به هیڅوک له دې ځای نه بېځای نه کړو. آیا دلته له ګوش کاتف نه ماشومان راغلي دي؟ دلته به د ګوش کاتف په شان نورې قضایاوې نه وي او دلته به بېځای شوي څوک نه وي او د خدای په مرسته به موږ د یهودو ځمکنی تمامیت د اسرائیلو د ځمکې د یوې برخې په حیث او د اسرائیلو د دولت د یوې برخې په حیث ټولو ناقلو یهودو پورې ورسوو. دا سمدستي څرګنده نه ده چې کله به د نتانیاهو د ځمکنی تمامیت پلانونه عملي کیږي. د ژمنه وکړه چې د اسرائیلو د عمومي انتخاباتو نه د مخه د اپریل په میاشت کې دې ته ورته اقدام وکړي، مګر په دې باره کې هیڅ اقدام نه دی شوی. اسرائیل د روانې میاشتې په آخر کې انتخابات کوي. نتانیاهو د اسرائیلو د خاورې پورې د ناقلو یهودانو د سیمو د نخلولو غوښتنه له محافظه کارو ګوندونو او افراطي رای ورکوونکو نه وکړه چې فلسطینیانو ته د ځمکې په ورکولو باندې اعتراض کوي. په هغو کوښښونو کې چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل کېدو لپاره کیږي چې له 2014 کال نه را په دوی خوا په ټپه درېدلې وي، د ناقل یهودانو موضوع یوه له جنجالي موضوعګانو نه ده.
په اصراري حالت کې د ښوونې او روزنې دپاره د 2021 کال پورې 1.8 میلیارد ډالرو ته ضرورت دی چې د هغو 9 میلیونو ماشومانو او ځوانانو په ښوونځیو باندې ولګول شي چې په جنجالونو او نورو مشکلاتو کې راګیر وي. خبریال لیسا شلاین په دې باره کې د ژنیو نه رپورټ رالېږلی دی.
دغه بودجه له هغه وخت نه را په دې خوا چې په 2010 کال کې په کار اچول شوې ده 500 میلیونو ډالرو ته رسېدلې ده. په دوو لومړیو کلونو کې د څه باندې 1.5 میلیونو هغو ځوانانو ته په نشتو هیوادونو کې په اضطراري حالات کې د تعلیم زمینه برابره شوې ده چې په جنګونو کې راګیر شوي وو، خپل کور کلي پرېښودلو ته مجبوره کړی شوي وو، طبي آفتونو پر راغلي وو او د نورو ستونزو سره مخامخ شوي وو. پوهنه او روزنه انتظار نشي ایستلی په نامه د موسې مشره یاسمین شریف وایي د بورکینا فاسو او نیجر په څیر هیوادونو کې چې د ساحل د سیمې پورې اړه لري پوره پانګه اچونه وشوه. د ځمکې پر مخ له ټولو نه زیات ضرورت ورته احساسېده. دا وایي د جنګ د تکتیک د یوې برخې په حیث په کیمرون کې ماشومان د 2 کالو لپاره ښوونځي ته نه وتللي. دی امریکا غک ته ویل دغه استراری خوونه او روزنه په خاصه توګه د هغو ماشومان لپاره ده چې په وسلوالو نخوتو کې غیر پاتې دي کړاوي غالل دي له هغه چا لپاره ده چې زهنی ټکانې خړلې وي. شریف خپل خبرې ته دوام ورکوي او وای
سو کول اټ اډوكيشن ریکوایرز mental health and psychosocial services. That's number one. And that is one of our absolute top priorities. Two, it requires inclusiveness and gender equality to ensure that every girl is put at the forefront, that they are no left the furthest behind of all those who are left furthest behind.
زګنو معیاري تعلیم ته دماغي سالمتیا رواني او ټولنیز خدمتونه پکار دي دا لومړی پړاو دی او دا زموږ د لومړیتوبونو په سر کې راځي. په دوهم پړاو کې تعلیم باید جامع او د جنس مساوات باید په نظر کې ونیول شي د دې ډاډ ورکړل شي چې هر جلی په مخ کې کتار کې راشي چې له نورو نه وروسته پاتې نشي. شریف وای د بودیجې دغه موسسه د افغانستان د حکومت سره کار کوي چې نجونې بیرته په ښوونځي کې شامل کړي. دا وای د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې بې ځایه شوو ماشومانو ته اوس د تعلیم زمینه برابره شوې ده ځکه نو دوی باید د جنجال پای ته د رسېدو پورې انتظار ونه کړي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې د تازه وخت په راپورټ کې راغلی دی چې په نړۍ کې د څه باندې 1 میلیون مهاجر ماشومان نه نیمایي ښوونځي ته نه ځي. شریف وایي له دغې بودیجې نه تقریبا 50% نه نجونې ګټه اخلي. دا وایي 46% مهاجر او بې ځایه شوي ځوانان دي او 14000 معیوب ماشومان دي. دا وایي ماشومان چې ښوونځي ته ځي د ډیرو خطرناکو ناروغیو په مقابل کې واکسین کیږي. دا وایي هغه ماشومان چې ښوونې روزنې ته لار ونه لري د استثمارولو د بې ځایه استعمالولو د جنسي تاوتریخوالي په کم عمر د واده کولو امیندوارۍ او د وسلوالو ډلو په پوځ کې په زور د شاملېدو سره مخامخ کیږي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت د ښځو لپاره ځانګړی ترانسپورتي سیستم جوړوي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د مالیه د وزارت لخوا د دې طرحې د بودیجې تاییدېدو ته پته مدي او له هغې وروسته به د ښځو لپاره د خاص ترانسپورتي سیستم د پروژې په عملي کولو کار شروع کړي. لیمه نیازی د کابل نه راپور راکړی دی.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت د ښځو لپاره د ځانګړي ښاري ترانسپورتي سیستم طرحه جوړه کړې ده. د دغه وزارت ویان مهدي روحاني امریکا غک ته وویل چې دغه طرحه وروستۍ شوې او د بودیجې د تایید لپاره مالی وزارت ته لیږدول شوې ده. ښاغلي روحاني زیاته کړه چې د ښځو لپاره ښاري ترانسپورت به لومړی د کابل ښار په ګډه ګوډه سیمو کې جوړ او وروسته به نورو سیمو ته وغځول شي.
زموږ د وزارت لخوا سروې ترسره سوه. موږ په لومړي قدم کې 50 ملي بسونو ته اړتیا لرو چې د کابل په مرکزي سیمو کې فعالیت وکړي. د همدې طرحې پر بنسټ موږ بودیجې ته اړتیا لرو. موږ طرحه او بودیجوي موضوعات تکمیل کړي دي.
د ترانسپورت وزارت ویاند ویل چې دغه سیستم د موټرونو چلون کې به لومړی سړیان وي چې وروسته به بیا ښځو ته هم زده کړې ورکړل شي. د دغه طرحې بودیجه 50 میلیون افغانۍ سنجول شوې ده. د مالیه وزارت ویاند شمروز خان مسجدي امریکا غږ ته وویل چې د دغه طرحې بودیجه د 1490 مالي کال په بودیجه کې ځای نه لري او ځینې موارد هم واضح نه دي.
در سال جدید مالی امرایشان در این مورد صحبت میکنیم.
په نوی مالی کال کې په دې اړه خبرې کوو. خو اوس موږ بیرته دغه طرحه د دوی محترم وزارت ته زموږ د تخنیکی ټیم له نظریاتو سره ولېږه ځکه په ځینو ځایونو کې وضاحت موجود نه و. نو ځکه موږ خپل نظریات ولیکل او بیرته مور ولېږله.
د افغانستان په لویو ښارونو کې د منظم ښاري ترانسپورت نه موجودیت یوه لویه ستونزه ګڼل کیږي. خو جنسي ځورونو او ناوړه ټولنیزو دودونو بیا د ښځو دغه ستونزه دوه برابره کړې ده. د کابل خار یو اوسیدونکو ګلالۍ په دې اړه داسې نظر لري.
د کابل خار ډېرې سیمې دي چې هلته هیڅ ملي بسونه نشته ده. مثلا موږ د کابل خار دولسمې ناحیې کې اوسېږو، هلته ملي بس اصلا نشته چې څوک رفت آمد پکې وکړي، نو دا د ښاریانو لپاره ډېره یوه لویه ستونزه ده.
په افغانستان کې د شاوخوا نونس کلونو په تیریدو سره لا هم د دغه هیواد هیڅ یو خر منظم ترانسپورتي سیستم نه لري، سره له دې چې حکومت په کراتو ویلي چې خاري ترانسپورت جوړوي، خو لا هم په دغه خبره کې پاتې راغلي دي.
درنو اوریدونکو، د آشنا رادیو دویمه سهارانه خبرونه په همدیزی پایته ورسیده. د ماخام تر 9 بجو تاسو